السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د خالي ورځ او د سپتمبر میاشتې 18 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د سواد پر امنیتي حالاتو او د دې سره سره د سیمې پر سیاسي حالاتو هم معلومات ترکو. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار اسرار عالم مومن دی.
سوات کې پرونو سلګونه خلکو د امنیت لپاره مظاهره کړي. په کوټه کې پرونو 14 یو تن وجل او 14 نور جوبل کړي دي. او د ملي مقاومت جبهه په نامه د طالبانو مخالف وسلوال ډلې مشر وايي افغانستان داسې حکومت ته اړتیا لري چې مشروعیت یې له خپلو خلکو ترلاسه کړی وي. د سوات په کابل تحصیل کې پرونو سلګونه خلکو د امنیت لپاره مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې ځای خلکو، قومي مشرانو، د سیمو خبرو او همدارنګ د سیاسي ګوندونو استادو برخه واخیسته. پر دې مهال د صوبای سملی پخوانی غړي رحمت علي خان مشال ډو ویل چې د امنیت ذمہواری پر ریاست راځي.
دا د ریاست ذمہواری ده، د موجوده ریاست چې هغه امن برقرار وساتي. هغه ټول خلکو ته اپیل کوم چې مهرباني وکړي، د خدای د پاره د پښتنو سره نور خونریزي مکوئ.
وزیر چنو په خپل خبرو کې ویل په سواد کې د طالبانیت تیره دوره یې لیدلې چې په کې د سیمې خلک سخت اغیزمن شوي او دوی په هیڅ صورت دا نه غواړي چې سواد یو وری بیا د وسلوالو ډلو لاسته ورشي. د خبرو پښتونخوا حکومت په سواد کې د پرونی مظاهرې په اړه سره دی ویلي. خو د پېښور کور کمانډر پرون په سواد کې ولسي جرګې ته ویلي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاد باجو امر کړی چې د امن خرابونکو ضد ټول ګامونه پورته کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په تیره اونۍ کې وسلوالو په سواد کې د بدامنۍ په پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي. ملک حکومت وایي له طریق طالبان پاکستان سره یې اوربند لا هم په خپل حال دی. د کوټې په پود گلی څلولار کې پرونو 14 یو تن وژل او 14 نور جوبل کړي دي. په کوټه کې ایس ایس پی اپریشنز عبدالحق عمرانی د سپتمبر په 14 خبریالانو ته ویلي چې دغه 14 ماښام د ګڼې ګڼې په ځای کې رامنځته شوي، خو د پیښې نوعیت نه دی معلوم. البته نوموړی وایي چې امنیتي ځواکونو سیمه په خپله ولقه کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي. د مشال ډیو خبریال وایي چې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په خپل یو بیان کې پولیسو ته ویلي چې په پیښه کې ککړ کسان زر تر زره ونیسي. د 14 ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. خو دا پرده سم حل شوی چې نن د هیواد د نور برخو په چیر په کوټه کې هم د امام حسین د څل وختي جلوس راوځي. پر دې محل د امنیت ټینګ ساتلو لپاره څه باندې 15,000 پولیس پر ځای کړل شوی او خار کې موبایل او انټرنیټ سرویس بند دي. په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو له وجې د وژل شوو شمېر 1,550 ته نږدې شوی دی. د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې این ډی ایم ای تېر ماښام په خپل ورځني راپور کې ویلي چې د سپتمبر پر 14 په هیواد کې د 30 کسانو مړینې سره د جون له نیمایي راهیسې د وژل شوو شمېر 1,550 رسیدلې، چې په کې 1,525 ماشومان دي. راپور وایي چې د زخمیانو شمیر هم 14,000 ته نږدې شوی دی. این ډی ایم ای وایي سګنیو بارانو سیلابونو په ټول هیواد کې تر 3 کروڑ زیات خلک اغیزمن کړي. بلخوا د سند صوبې د روغتیایي خدماتو څانګې پرون په خپل راپور کې ویلي چې په 15 سپتمبر یې له اوبو سره په تړلو ناروغیو د اخته 1,00,000 کسانو علاج کړی. دا راز این ډی ایم ای دا هم وایي چې اوسمهال په سندونو کې د اوبو مقدار په کمېدو دی. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې د اوښتو زیانونو معلومولو لپاره سروې ته دوام ورکړي. د پاکستان حکومت وایي د بارانونو او سیلابونو له وجې هیواد ته د 1,50,000 ډالرو تاوان اوښتی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی او دا وخت افغانستان له پامه غورځول به غټه تېروتنه وي. شهباز شریف پرون په ازبکستان کې د شنګای همکاري سازمان سرمشر د پخپل وینا کې ویل چې په سیمه کې د تلپاتې امن لپاره ضروري ده چې په افغانستان کې د تعلیم، صحت، روزګار، کاروبار او زراعت په څانګو کې د مثبتو ګامونو ملاتړ وشي. وزیر اعظم ویل چې په افغانستان کې د ترګري د مخنیوي امنیت لپاره د دې هیواد پیاوړي کول ضروري دي او د خبره د دې هیواد د کنګل شو اساسو آزادول دا مهال ډیر مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا مالیه وزارت د سپتمبر په 14مه اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شو $10 اربع له شتمنۍ څخه یې نیمایي په سویزرلینډ کې یو صندوق ته انتقالوي. په راپورونو کې راغلي چې له هغه صندوق به د افغانستان د برېښنا پورونه نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور او نور لګښتونه ورکول کیږي. امریکا د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان طالبان له واکمنېدو سره سم د هغه هیواد $10 اربع کنګل کړي دي. او د ملي مقاومت جبهې په نامه د طالبانو مخالف وسله والې ډلې مشر احمد مسعود وایي افغانستان داسې حکومت ته اړتیا لري چې مشروعیت یې له خپلو خلکو ترلاسه کړی وي. نوموړي دا څرګندونې پرون په ویانا کې د هغې دروازنې غونډې په څنډه کې رسنیو ته کړي چې د طالبانو یو شمېر مخالف سیاستوال په کې راټول شوي دي. د غونډې ګډونوال وایي دوی به په دې ناسته کې د افغانستان پر سیاسي امنیتي راتلونکي خبرې کوي. د ناستې پر دوهمه ورځ احمد مسعود یوې خبرې ته ویل په افغانستان کې یو متحد او پیاوړی حکومت ته اړتیا ده چې دا رنګه افغانان له ترګری پاک او د پرمختګ پر لور روان هیواد ولري. طالبانو سربوسه په ویانا کې د خپل مخالفینو د ناستې ته کوم غبرګون نه دی ښودلې، خو په تیر وختونو کې یې ټینګار کړی چې حکومت یې ټول شمول دی او هر څوک چې یې پر ضد جګړه کوي باغی دی. دا اوسه دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن نوري د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواوري په سوات کې د امن لپاره یو ځل بیا مظاهره شوه. په خیبر کې د علاج په غرض د نشيانو د نیولو پریکړه شوې، خو یو مدني فعال وای
کم زینا دا نشم پرېږي یا څوک د دې ډیلر دی تر سوچ پاغي باندې حکومت لاس نیوی چولی شي. لکه دغه شان د کم خلک چې عادی دغه گرفتاری زما چې دا دومره سودمن نیوی.
او په جلال آباد کې شاعرانو په خپل شعرونو کې خواست کړي چې د جنکو پر مخ ته مکتبونه خلاص کړي شي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونا لار کلا شروع کیږي مکتبونا.
مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې موړان دی په خبرونو کې باوري د سواد په کابل کې یو ځل بیا خلکو د امن لپاره مظاهره کړی ده. مظاهره چان وای چې حکومت په سواد کې امن یقیني کړی. دا په داسې حال کې دا چې په دې ورستیو کې وسلوالو په سواد کې د امن جرګې د مشر په ګډون اته کسان وجري دي. د غراز د سیمې اوسیدونکو وای هغه خلکو ته هم د ډکه ورکل کیږي چې په تیر وختونو کې د وسلوالو ضد کامی لخرې جوړې کړې وي او یا د امنیتی ادارو مرسته کړې وه. بلخوا د پیښور کور کمانډر په سواد کې ولسی جرګې ته ویلي دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا امر کړی چې د امن ټینګ ساتلو په هدف ټول ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره چانو پر غګونو پیل کی.
د سواد په کابل بازار سلور لاره کې راجمشي په سلګونو ځای خلکو له هغې وروسته د امن لپاره مظاهره کړې چې 13 کې وسلوالو په سواد کې په بمی چاودنه او هدفي وجنه کې 9 وجري. دې ترڅنګ وسلوالو با سیاسي او ځایي مشرانو ته د مرګ دړکې هم ورکړي. قبل کې احتجاجي مظاهره کې وینا کون کې د دغه سیمې په خوانی صوبایي سملي غړې رحمت علي خان چې کال 2008 کې مشرور ډاکټر شمشیر علي چې هغه وخت د صوبایي سملي غړ وو په یو ځانمرګي برید کې وجل شي او مشال ریډیو ته وایي
که امن امان خرابي دې په زموږ سره کې دې زموږ ریاست ته دا د ریاست زموږ د موجوده ریاست چې هغه امن برقرار وساتي هغه د خپل بچو له امن ورګي زاستاسو د چینل به ساتت سره هغه ټول خلکو ته اپیل کوم چې مهرباني وکړي د خوري د پاره د پښتنو سره نور خونریزي مکوي. پښتانه امن پسند خلک ته پښتانه به د خور امن غواړي.
احتجاجي مظاهره کې زیاتره عام خلک ول او د بیلابلو سیاسي ګوندونو او ځای مشران ورته ویناګانې وکړي. مظاهره ته ورغلی د مټې سره تعلق لرونکي مدني فعال خالد اقبال په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې تیر وختونو کې به خلکو داسې مظاهرې نشوي کولی، اوس خلق پوه شوي دي.
کله هم اولس را بیدار شو، اولس را اوچت شو، زه هیڅ یو داسې طاقت نه وینم چې هغه په موږ باندې بد امنی دهشتگردی دا بیا راشي. اولس را بیدار شي دا زمونږ لپاره یو رڼا ده. کوم داسې قسم پاسونونه چې دي دا موږ حوصله راکوي چې په دې وطن به نور بد امنی نه وي، په دې وطن به نور امن نه وي، پدې وطن بنور هغه سپیره ورځ بیا په موږ ناراضي.
سواد کې دین وړاندې منګوره خوازه خېله کې هم د امن لپاره مظاهره شوه. په دغه اړه د سواد پولیس څخه قسمه بیان ورکول څخه ډډه کړي. خو د پیښور کور کمانډر د سپتمبر په 14 نیټه ناوخته د سواد بنیر او مردان مشرانو سره جرګه کې ویلي چې د پوز مشر جنرال قمر باجو واضح امر دی چې د امن خرابونکو په ضد هر قسمه ګامونه پورته کړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو.
اوریدونکو، وزیر اعظم شهباز شریف او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ازبکستان په خار سمرقند کې د شنګهای سا همکارۍ سازمان په سنډه کې لیدلې دي او د خپل منځي اړیکو په قوي کولو یې زور ورکړی دی. پر دغه مهال ولسمشر پوتین ویلي چې د پایپ لاین په وسیله پاکستان ته ګیس رسول ممکن دي او د دغه لپاره اړینه ډانچه هم جوړه کړل شوې ده. وزیر اعظم شهباز شریف هم د روس سره په خپل اړیکو د اطمینان سرګندونه کړې. دواړه هیوادونه د شنګهای همکارۍ سازمان په چوکاټ کې څه ترلاسه کول غواړي په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
د دې دنیا د کله کې خودلو نو د دې مقصد دا وو چې مونږه ریجنل سکیورټي او بیا په ټیروریزم باندې د تیرو د وختونو کې د دوی فوکس ډیر زیات وو او دا سی ویل شي چې د دې تنظیم د لاندې شپږ سوه پورې داسې ترګر بریدونه دوی د مخکې نه فایل کړي دي او ناکامه کړي دي. په دې لړ کې بیا دوی سره وخت په وخت جوینټ اپریشنز او دا شیان هم کړي دي. نو ظاهر خبره ده چې افغانستان کې کم وس حالات دي، هغه څه داسې ډاډمن حالات نه دي سړی داسې نشي ویلی چې یاره دلته امن راغی. دغه چې کوم د شنګهای کوآپریشن ارګنایزیشن ملکونه دي د دې نه مخکې افغانستان ته دې کې د ابزرور په حیث باندې ناست دي او دا واري افغانستان ته دعوت نه دی ورکړی او نه دي کې نه ورسې. دا ښایي چې دا ملکونه هم نه دي تیار چې د افغانستان موجوده رژیم په دغه شکل کې قبول کړي. دغه شنګهای کوآپریشن ارګنایزیشن کې روس ته بیا د سنټرلیشن د څلور ملکونو د پاکستان د تاجکستان د تاجکستان د قرغیزستان هم د پکې او بیا پاکستان هم د پکې ایران هم د ابزرور په حیث باندې پکې ناشته ده او اوس هم د کېږي چین پکې شامل دي. چین هم د سینکیان دغه مسله ده. نو د دا د ټولو غریز نه چې کومه غټه مسله ده د دوی دا او د دوی پام دی ورته دی چې موږ په څه طریقه نه نشو.
اوس چې موږ ګورو ډاکټر صاحب، پاکستان تر وګدي مودې پورې د امریکای دغه فوزی مرستو پاوالا باندې او بیا د شانتي د ترهګرې پر ضد جګړه کې بیا د مالی مرستو پاوالا باندې یو ډیر غټ او لوی اتحادي پاتې شوی دی اوس هم دی. نو په دې حالاتو کې د پاکستان د پاره د بهرنو چارو چې کومه پالیسی ده پغې کې څه چیلنجز دي چې دا کم د طاقتونو بیلانس دی یا توازن دی دوی قائم وساتل شي؟
یو خو چې تم دی د افغانستان کې سټیبلیټي او ترګری چې ودونه کی په دې علاقې کې په دې سیمه کې په دې باندې د دواړو ملکونو کنسنسس دی او بیا په دې باندې د ویسټرن سایټراز نشي کېدی او نه شته دی. دویم چې کوم دی روس چې کوم دی هغه ډېر غټ لکه د تیل او ګیس پیدا کوونکي ملک دی. نو پاکستان هم غواړي چې د روس تیل او ګیس ته د دوی اکسس وشي او په دې د طرفه هغه کې د ایل این جی د دې د پایپ لاین خبره هم شوې ده. خو دا به په راتلونکي کې کېږي. نو اوس که داسې د دوی څه توافق پیرا شي نو زما نه دی خیال چې امریکا یا یورپ په موجوده وخت کې داسې څه وکړي. البته تیل راوړل د روس نه دا به بیا پاکستان لپاره لږه ګرانه شي. آل دو چې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن هندوستان هم هغه دی ممبر دی او هندوستان اوس را روان کال به صدارت هم ترلاسه کړي. صدارت مطلب دا دی په هغه کې په دې تنظیم کې چې دا ایجنډا بیا سیټ کولی شي. نو د راتلونکي کال ایجنډا به هندوستان سیټ کوي. هندوستان دا غواړي چې زیاتره مونږ د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن فوکس کی په ریجنل ایشوز باندې لکه بارډر مینجمنت دی، لکه اکنامک کوآپریشن دی، او لکه ټیروریزم وغیرہ دی، او یوریژن ماس کی بیا چې کوم سنټرل ایشیا ده دا ډیره مهمه ده. نو دغه سنټرل ایشیا د لیبرل د نیو لیبرل ډیموکراسي او د دې انفلټریشن مخه چې ونیسي نو دا شی را جوړ کړی دی. دې دوه ملکونو د اراده شته، خو پاکستان به په خپله زما چې فکر دی دوی به د هندوستان د سوري لاندې یو نان الاینډ پوزیشن اخلي. نریندرا مودي زما په خیال پرون شپه تللی دی دغه کانفرنس ته، خو په دې سره په ترس کې د فرانس فارن سیکرټري راغلی دی او ښه انډرسټینډینګ یې ایوالف کړی دی. ورسره پاکستان همدغه کونسل کې ناست دی، په دې ارګنایزیشن کې نن ناست دی شهباز شریف. خو هلته چې کوم امریکا دی، امریکا د پاکستان چې کوم افسول اجازه دی په دې شرط چې دا به خپل جنگ جاری ساتي د ټیروریزم خلاف، نو د هغه د اپګریډیشن هغه چې کوم هغه وو پاکستان د ډېر وخت نه غوښتلو هغه پروجیکټ یې شروع کړ ورسره.
د پېښور پوهنتون یو استاد پروفیسر ډاکټر درویش اپریدیو چې تاسو ته د وزیر اعظم شهباز شریف او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیدنې په اړه معلومات ترکول.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا ملازمین وای له پختنې او مشورې پرته صوبایي حکومت تدوی له تنخواګانو د دوه ورځو پیسې کټ کړی دي چې دا رنګ پر دغه پیسو له سراب ځپلو سره مرسته وشي. ملازمین وای باید داسې نه وي شوي. د سپتمبر په 15مه صوبایي حکومت د کم ګریډ له نوکرانو له تنخوا څخه د دوه او د لوی ګریډ افسرانو له هغې څخه د 15 ورځو د پیسو کټ کولو امر وکړ. سرکاري ملازمین دا هم وایي په دوی کې زیاتره خپل سیلابونو ځپلي دي او دغه راست تنخواګانې هم کمی دي. نور تفصیل د شاهنواز ترکسی نور.
د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو اعتراض کړي د تنخواګانو نه دي پیسې باید پرې نه کړې شي. دوی وایي خپل معاشونه کم دي، بل دا چې دوی اعتبار نشي کولای چې ګنې د دوی د تنخانه پرې شوي پیسې سیلاب ځپلو ته ورسي. د سپتمبر په 15مه د خزانه محکمې خیبر پختونخوا په یو پاڼه خوري شوی یو اعلامیه کې دوی لیکلي د دریم نه تر د 14 درجه پورې نوکرانو نه بعد 2 ورځې، ولسم نه تر د 22 پورې بعد 15 ورځې، او د اسمبلی د منتخب شو غړو، وزیرانو، مشیرانو، سپیکرانو او د وزیرانو بعد د یوې میاشتې تنخواه د سیلاب ځپلو لپاره خسته شي. شاه محمود مومند په مومندو کې په یو سرکاري پرایمري سکول کې استاد دی. مشال ریډیو ته د سپتمبر په 14مه ماخام وویل دوی هیڅ باور نه دي چې ګنې پیسې به حقدارو ته ورسیږي.
چې یو خزمنګ دومره وسنه کې 30,000 تنخواه ده، په تیلو شي او کور کوي شي او د ماشومانو پیسونه شي او واحد زیم چې کور له لکه غټم او بازي موږ په خپل لیدلې راکم چا چې کورونه وان شي چا د پر 1,00,000 $2,00,000 اعلان چې شوی دی نه مخ کې په زلزلو کې چې چا ته 1,00,000 اعلان شوی دی نو 50,000 $60,000 ته میلا شي نورې ته دفترو کې خلکو اخیستي دي.
د سپتمبر په 2مه دا خبر کې راغلی د خیبر پختونخوا حکومت ویلی د سیلاونو نه د بیا رغیدو خلکو ته د کورونو د تاوانونو ورکولو، د مړو او زخمیانو لپاره د امدادونو او د مړو شو څارو تاوانونه 8.5 ارب روپۍ شوی. د اغسط په اخیره نه هفته کې پاکستان کې د سیلاونو د وجې بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا صوبه تر ټولو زیاته متاثره شوی. نمشال ریډیو د بیلابیل روز د رپورټونو سره سم سیلاب ځپلو ګیلی هم کړی دی چې ورته حکومتي امدادونه نه ورنسي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د سپتمبر په اولنې لسیزه کې اعلان کړو د وفاقي حکومت ملازمینو نه د 2 ورځو تنخواګانې پرې کول شي او د غروپۍ به د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره وي. د 400 اوسیدونکو او د تعمیراتو په محکمه کې کارکونکو سید علی شاه مشال ریډیو ته وایي
لکه نه زمانه چاته پوس کړه دې نه رانه څه مشوره غشته ده او زمانه دا سیلری زمانه کټکړه 2,000 روپے او بل خبر ادا دا چې زه خپل فلډ افیکټ یم کنه، لکه زمون کور زمون علاقې ته الریډی سیلاب راغله دی، سیلاب زدګانو کې مونږ مرزو.
د خزانه محکمې خبر پښتونخوا په اعلامیه کې زیاته شوه د غروپی بده سرکاري نوکرانو ترڅنګ د پروژکټونو او د مختلفو سرکاري محکمو د ارزی ملازمینو نه پرې کولې شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د بلوچستان په کوټه کې د انتظامی چارواکو لخوا د یو کیلو پیو یا شیدو نرخ 115 ټاکل شوی دی. د دې پخوانی نرخ 125 روپۍ وو، خو د شیدو خرڅون کې وای چې په 150 اخلی او مستی کیلو په 100 روپۍ خرڅوي. د دکاندارانو وای دا ځکه چې دوی ته شیدې په ګرانه بیه ملاویږي، بلخوا عام ولس له حکومت غوښتي چې د ګرانۍ د مخه دی ونیسي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې.
په کوټ شهر او شاوخوا برخو کې د ځلې انتظامی چارواکو لخوا و دکانداران ته د شیدو کیلو په 115 او د مستو کیلو په 145 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکول شوې ده. لکن په کوټه کې زیاتره دکانداران او د ډېری د خوندانو لخوا پر دې حکم باندې عمل نه دی سوی. په دې ترڅ کې پر کاسي سړک د شیدو یو دکاندار محمد اسیب د ستمبر په 14 نیټه و مشالې ډوته وویل چې دوی خپل د شیدو کیلو په 120 روپۍ د ډېری والا سخرانی سي او په 150 روپۍ پر عامو خلکو خرڅوي. دغه ډول د مستو کیلو په 120 روپۍ ورکوي.
ډېری والا اند هغه ګران ورکړي دي، هغه وایي 140 ماته بالکل واره نه پوره.
حکومت پریکړه کوي لیکن هغه عملی کولای نه سي. په دې ترڅ کې د کوټې د خریدارانو د اتحادیې مشر نظر بړې سي وای چې ځلې انتظامیه بیل د دوی د پښتني د ډيري والا لپاره د شیدو د خرڅولو په بای کې په یو کیلو کې 10 روپۍ زیات کړي، لکن پر هغه عمل نه کیږي.
وخت کې 1500 دکان دي، کدی د ورځې ولست دکانو له ورته 15000 روپۍ جرمانه کی. یو دکان د ورځې 100000 روپۍ بلیک منی غلا پیسې ګټي او د راځي هغه 15000 روپۍ جرمانه کی. د اسار په خبرت کې ورکه چې حکومت دا اکشن واخسي، اکشن خبره ده نه، د عوام ته کومه فائدہ رسیدلې ده.
په دې ترڅ کې مکله د کوټ پر جن محمد سړک د شیدو وی ډيري تسترګي وشکاره کړي، نو هلته د ډيري خاوند سید انور شاه کیرل راته وویل چې د ګامي شو غو خوراک غنم او به او مزدور دو چند ګران سوی دی، چې لامل دوی د حکومت په ټاکل سوی نرخ و دکاندارانو ته شوه نه سور کولای.
په یو سلاسته سلوی شوی پریوزی موږ هم سم په خساره کې راوای چې ځان نو حکومت راغلی دی زموږ ګر شان ګران سوی دی. موږ ګسر کزه د توان د میاشتې سن میج موږ لاس لاک روپی تاوان کو، دا 15 میاشتې سن میج 15 لاک موږ تاوان کړی دی. خو چې موږ دغه نسته دا 25 په دغه چې موږ تاوار غسکې نه په 125 باندې.
د انور شاه د خبرو په اړه مشکله د کوټ په کواری سړک د حیوان لپاره د چارې یا خوراک پلورونکي آیت الله سره تماس ونیوي، نو داغه په وینا چې یو خوب عامه توګه هر شی ډیر ګران شوی دی او بل دا چې د وسنۍ بارانو څخه د سند او پنجاب زیاتره لارې تر اوسه بندي دي. په نتیجه کې د یاد څو سیمو څخه په دوه چنده باید چاره او نور شان وکوچ تر رسیږي.
شش کال ته ډیر شون ډیر ګران دی. عام خاص مل رئیس پاله شخص دی د سند څخه جکما باد څخه هغه تقریبا 1200-1300 روپۍ اوس دا ټینګ چلی. شش کال ته دی هغه 200 روپۍ د پالش رایس قیمت دی. دا د ریمینټ مایند بنول چې هغه ام خاص ریټ چو 1250 من چو 40 کی جی اوس چې دی هغه کم سه کم 25 روپۍ د ریټ دی 25 روپۍ.
خو د ډېری زیاتره خوندان به زیاتوي کا حکومت ودی ته سم ریټ یا قیمت ورن کړی، نو دی به پر سړکانو و احتجاج کولو ته اړسی. په دې ترڅ کې د بلوچستان د ډېری د خوندانو د اتحادیې یو غړی سید نوید شاوای چې ډیپټی کمشنر کوټی بیلڅه د دوی سره د پښتني د شودو نوې ریټ یا قیمت ټاکلې دي.
حکومت مشته سر دا خبره کوي چې مطلب دا چوکې بنیادی شي دي شیدې دار کور ضرورت دي، نو دا زموږ مجبوری ده پر مجبوری پرېشر دي چې موږ د دې ریټ نو سبله کولای. میډیا دي نور اداري دي او دا خلک په دې شی باندې اعتراض پورته کوي چې دا دونه اچانک مهنګایي څنګه وسوه، مګر دا شی چې دی دا زموږ مجبوري ده. که چیرې موږ په دا ریټ باندې موږ ته ریټ نسي ملاو نو زموږ کاروبارونه زموږ روزګارونه ختمیږي.
د دې منې وړ ده چې د کوټ ډیپټي کمشنر په روانه اونۍ کې د یو نوټیفیکیشن د لارې امر کړی دی چې د ډېری مالکان به و دوکانداران ته شیدې په 150 روپۍ کیلو ورکوي، او دوکانداران به و ګراک ته په 150 روپۍ د شیدو کیلو او په 150 روپۍ به د مستو کیلو ورکوي. لیکن دا وخت په کوټ کې عام خلک د دوکانو څخه په 150 روپۍ د شیدو کیلو او د 150 څخه بیا تر 180 روپۍ پورې د مستو کیلو و رانیولو ته اړ دي. بل غاړې ته د انتظامی چارواکو لخوا ویل شوي دي چې په کوټه کې د هغه دوکاندارانو په ضد مهم پیل کړی دی څوک چې په ګرانه بایې شیدې خرڅوي. په دې ترڅ کې ډېری دوکانداران او ځینې د ډېری خاوندان هم نیولي یا جرمانه کړي دي، خو بیا هم د عادي خلکو لپاره د شیدو په قیمت کې څه کمبوت نه دی راغلی. دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د کال 2018 د سرشمیرین له مخې د کوټ ښار د نفوس شمیره 22 لکه وه، خو د ځینو کارپوهانو په وینا چې اوس د آبادي 1.5 لکه ته رسېدلې ده، او د ډېری د ځینې خاوندانو په وینا چې د کوټ ښاریان هره ورځ 15 لکه کیلو شیدو ته اړتیا لري، لیکن دا وخت دوی یوازې 1 لک کیلو شیدې ورپوره کولی شي.
مشال ریډیو تغوغي د سپتمبر په 14 د خیبر سوشل ویلفیر محکمې یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې د نشي موادو پاک خیبر کمپاین یې پیل کړ، او هلته به په نشو روغتي کسان راپورته کوي او علاج لپاره به د بیا بحالې مرکزونو ته لیږي. د خیبر ولسی وګړو د دغه ګام ستاینه کړې، خو دوی ویلي باید نشي توکو تیارولو مرکزونو په دې کې ککړو کسانو پر ضد هم کاروایی وشي. د نشي موادو پاک خیبر پنوم کمپین په داسې حال کې پیل شوې چې هلته په سلګونه ځوانان د آیس پنوم نشه باندې روږدي شوې دي. په دې حقله نور تفصیل د سیمینار د مشال لیډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع سوشل ویلفیر محکمې ډیپټی ډایرکټر عبیدالله خان د سپتمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نشي موادو پاک خیبر کمپین لاندې د دوی مخصوص ټیمونه د مختلفو ځایونو نه په نشو روږدي کسان راپورته کوي او بیا بهاله مرکزونو ته د علاج لپاره وړي.
کوم د آیس نشک زموږ ټارګټ د خلک دي، ولې دا ډېر زیات متاثر کیږي؟ د نن سبا د نشه ډېر زیات ده. کته څوګوري په دې خانو کې یاداشن مونږ په دې باندې کار وکړو، د دې چې کوم نه لکه زیاتره خلک مونږ علاج وکړو، بیا د ریهابلیټیشن شي، مختلف سکلز وته ورکړو، شو ګورنمنت فسیلیټیشن وته. نو دا یو ډېر اهم مسله ده. هغه د خاندان د پاروم یو بوج دی، دا شنه سوسایټي د پاروم یو بوج دی. بل لغنه خلک ګوري بیا دا شی بل قسم شروع کوي، نو د شوق نه شروع شو بیا د عادت شي هغه پاګ باندې راوړي. ستاسو د ریډیو په ساتات سره، د سوشل میډیا په سره، ټي وي سره، مونږ خلکو ته هم دا خواست کوو چې تاسو کم نه کم داسې نشي ول کس ویني، نو سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ سره رابطه کوي.
نو موږ وايي په دې ټیمونو کې بعد سوشل ویلفیر محکمې پولیسو ریسکیو یو یو دوه دوه کسان شامل وي، امبولانسونه به ورسره وي او په نشو روغ د کسان به لټوي. د خیبر ولسی وګړو د حکومت د ګام ستاینه کړې او دوی ویلي باید نشي توکو تیارولو او خرڅولو مرکزونو پر ضد هم کاروایی وشي. په دې موضوع د باډې یو فعال عارف الله وايي:
خو بنیادی خبره دلته دا ده چې کوم ځینې مسله حل کیږي، چې ټیک ده داخله خو چې کوم متاثر شوی دي خو به بوزي ریهابلیټیشن سنټر ته هلته علاج وشي، هلته به دې مطلب داسې چې هغه پراپر طریقې سره چې کوم علاج وي، دوایي وي، سم وي، دا به واپس خپل حالات ته راوستلی شي. خو د دې هغه چې کوم ځینې دا نشه مطلب داسې ری چې خوریږي یا څوک د دې ډیلر دي یا څوک د دې مطلب داسې ری چې دلته کې د چا کارخانه دي، چا فیکټری دي، او څوک د دې کاروبار کوي، تر سوچ پاغي باندې حکومت لاس نیوی چولی شوی او حکومت پاغي کروی نیوی کړي. نو لکه دغه شان ته کم خلک چې عادی داغي گرفتاری او هغه باندې علاج کول زما چې دا دومره سودمن نیوی.
په خیبر ضلع کې دا کمپین په داسې حال کې پیلېږي چې هلته د آیس یا میت امفیټامین په نوم نشي استعمال زیات شوی. د خیبر ضلع انتظامیه ویلي چې د نشي کسانو پر ضد دا کاروایی هم د نشي موادو پاک پیښور د کمپین برخه ده، او په تیرو درې میاشتو کې د پیښور ډیویژن کمشنر لخوا بیا بحالې مرکزونو ته لیږل شوو لږ تر لږه 1200 کسانو علاج ترسره شوی او دا کسان خپلو کورونو ته لیگل شوی. فرهاد شنواری، مشال ریڈیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې دولسنی بجې شوې دي. لن خبرونه د اسرار عالم مومن نور.
د سواد په کابل تحصیل کې پرون سلګونه خلکو د امنیت لپاره مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې ځای خلکو، قومي مشرانو، د سیمو مخورو او همدارنګه د سیاسي ګوندونو استازو برخه واخیسته. پر دې مهاله د صوبې اسمبلی پخوانی غړي رحمت علي خان مشالې ته ویل چې د امنیت ذمہواري په ریاست راځي. دا په داسې حال کې دا چې په تیره یوه اونۍ کې وسلوالو په سواد کې د بدنې په پیښو کې لږ تر لږه نه کسان وژلي دي. خو د خبر پښتونخوا حکومت په سواد کې د پورنی لارین پاړه سندي بلی. خو د پیښور کور کمانډر پرون په سواد کې ولسی جرګې ته ویلي چې د پوز مشر کنرال جنرال قمر جاوید باجوا امر کړی چې د امن خرابونکو ضد د ټول ګامونه پورته کړل شي. د کوټې په پود گلی څلور لار کې پرون 14 یو تن وژل او 13 نور جوبل کړی دي. په کوټه کې اس اس پی اپریشنز عبدالحق عمرانی د سپتمبر په 14 خبريالانو ته ویلي چې د 14 ماخام د غنی غنی په ځای کې رامسته شوی او د پیخي نویت نه دی معلوم. البته نو موړ وايي چې موږ تیز واکونو سیمه په خپل ولخه کې خصه او د لټون عملیات یې پیل کړی دي. په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو له وجې د وژل شوو شمیر 45 ته نږدې شوی دی. د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA تیر ماښام په خپل ورځني راپور کې ویلي چې د سپتمبر پر 14 په هیواد کې د 30 کسانو مړینې سره د جون له نیمایي راهیسې د وژل شوو شمیر 1545 ته رسیدلی چې پکې 1525 ماشومان دي. او د ملي مقاومت جبهه په نامه د طالبانو مخالف وسلوالې ډلې مشر احمد مسعود وايي افغانستان داسې حکومت ته اړتیا لري چې مشروعیت یې له خپل خلکو ترلاسه کړي وي. نوموړي دا څرګندونې پرون په ویانا کې د هغې درې ورځنۍ غونډې په څنډه کې رسنیو ته کړي چې طالبانو جوش میں مخالف سیاستوال پکې راټول شوي دي. طالبان تر اوسه په ویانا کې د خپل مخالفینو د ناستې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. په تیر وختونو کې یې ټینګار کړی چې حکومت یې ټول شمول دی او هر څوک چې یې پر ضد جګړه کوي باغی دی.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن نوریدا اوس راځو یو بل موضوع ته. د تاجکستان او کرغیزستان ولسمشران پرون د روستۍ جګړې په اوربند اصلا شوې دي. دواړه مشرانو پرون په سمرقند کې ولیدل او د دواړو ترمنځ د سرحدي جګړې په ودرولو په اوربند یې لوسنامه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د تاجکستان او کرغیزستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ په ورستي پیل شوی سرحدي جګړه کې پر وربند سلا شول. د کرغیزستان د ولسمشر له دفتر یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې صدر جپاروف نن په سمرقند کې ل خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره ولیدل او پام دی لیدنه کې پر وربند موافق شول. د ازادي رادیو د تاجکي څنګه خبريال کیامورز اتا په دی اړوای
امروز در شهر سمرقند ازبکستان رهبران تاجکستان او قرغیزستان با هم
نن د ازبکستان په سمرقند کې د قرغیزستان او تاجکستان مشرانو په خپل منځ کې سره ولیدل او پر اوربند هوکړه وکړه. همدارنګ سلا شول چې دواړه لوري به خپل ځواکونه له کرشي څخه په شاکوي. دا چې ولې دالیدنه په سمرقند کې وشوه په دې خاطر چې د دوړو هیوادونو مشان د محل د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشي ځکه د دې سازمان د غړو هیوادونو په توګه حمل تدې
شورای عضوي سازمان همکاري های شانګهای در همون جا هستند.
د تاجکستان او ازبکستان د سرحدي ساتونکو ترمنځ وروستین ختی د چهارشنبه په ورځ پیل شوې. د قرغیزستان پولیساتي ادارې تاجکستاني سرتیري تورن کړی چې د جمعې په سهار یو ځل بیا په لنجمنه غرنۍ سرحدي سیمه کې د دوی پرسو پوسټو بریدونه کړی چې پکې لټانکونو توپونو او هوان کار اخیسته. قرغیزي پولیساتو همدارنګ د دې هیواد په جنوبي سیمو لایلیک او باتکین کې دنخطو خبر ورکړی او دای هم ویلي چې تاجکستاني لوري د سیمهیز مرکز باتکین پر څنډو توغندي وشتي او د خار هوایي دغه تصویر مسیمه کې ملکی تاسیسات ویجاړ کړي. تاجکستان بیا په خپل وار کرغیزي ځواکونه تورن کړی چې په همدې سیمه کې د دوی و پوسټا وکلي په درنو وسلو بمبار کړی دي. د تاجکستان په سفاره خار کې چارواکو ویلي چې یو ملکی کس د دوی خواته وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوی. بلخوا قرغیزي چارواکو ویلي چې په بادکین ولایت کې یو دیرش کسان د تاجکي ځواکونو په ډزو ټپیان شوی. دا ولایت د تاجکستان د سوخت سیمې سره په پوله پروت دی چې په کې وروخ تاجک ترنګ هم شامل ده، کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو توده موضوع ده. تاجکستان وروخ د خپلې سرحدي سیمې برخه ګڼي. دا نختی داسې مهال رامن سکیږي چې د قرغستان او تاجکستان دواړو ولسمشان په ازبکستان کې سیمه ایز سرمشریزه کې برخه لري. د تاجکستان او قرغستان ترمنځ 900 کیلومتره پولې نږدې نمایي لا په نخښه شوې نه ده چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ له یو بل سره د خونړیو جګړو سبب کیږي. د مرکزی اسیا په دې دواړو هیوادونو کې د روسیې پوځي اډې موجوده دي او له مسکو سره نږدې اړیکې لري. روسیې تیرونه په دواړو هیوادونو ټینګار وکړ چې نختی دي بس کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د مسلم لیگ نون یو مشر وفاقی وزیر جاوید لطیف ویلی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان یو فتنه ده او باید اداري د مخنیوي لپاره خپل کردار ولوبوي. بلخوا د تحریک انصاف مشر هم وخت په وخت په مسلم لیگ نون تورونه پوری کړی او ویلی دی چې د تحریک انصاف کوم غړي ته مسلم لیگ سره ملګری شوی نو هغوی شرک کړی او د اسلامي اقدارو نه سرغړونه کړی ده. په پاکستان کې سیاسي مشران ولی او څنګه مذهب د خپل سیاسي ګټو لپاره استعمالوي؟ په دې اړه تفصیل د شاهین بنيري په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي فضا توجنه ده، سیاسي مشران په یو بل د مذهبي قدرونو څخه د سرغړونو تورونه پوری کوي. د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او وفاقي وزیر جاوید لطیف وویل چې عمران خان اسلام د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي او داسې سرګندونې کړې دي چې د اسلامي عقایدو سره په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړه،
یہ اور اس کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ قبر میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ آپ نے عمران خان کی
دی او وزیران وائی چی پا قبر کے با پختنہ کی گی چی تاسو د عمران خان مرستہ کڑی دا او کنا، نو بیا د اسلام پا بنیادونو چی کم برید کی گی نو قادیانیت تا ودا ورکول کی گی. هر اداره باید سوچو کی او خپل کردار لوبي. کچری دا فتنه خپره شو نو بیا به په پاکستان کې د ایماندارو او کمزوري ایمانونو لرونکو ترمنز وینه تويږي کوم چې دی غواړي
اور کمزور ایمان کې ان کے درمیان جو یہ چاہتا ہے.
جاوید لطیف په اسلامي نظریاتي کونسل او متعلقه ادارو غږ وکړ چې د عمران خان مخه ونیسي او هغه لا د اسلامي عقایدو پورې د ټوکو کولو اجازه ورنکي. خو د اسلامي نظریاتي کونسل مشر او دینی عالم ډاکټر قبلایاز وایي چې د سیاسي ګټو لپاره په یو بل د کفر پتوی لګول یو ناوړه کار دی او باید ډډه ترې وشي. نوموړي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې سیاسي مشران دي په یو بل تعمیری تنقید کوي خو اسلامی مقدسات دے ترمنز نہ راولی.
بالکل کفر پتوی لگول پکار نہیں دی، یقیناً دے سارا یو ډیر مشکل صورتحال جوړی دی ځکه چې زمونږ د سیاسي جواما اثر په نوجوان طبقہ باندې دی، نور خلقو باندې دی، نو دا قسم ماحول او دا قسم محاورہ دا منتقل شي نوجوانانو ته هم دې وجنا باید چې د دې طریقې نه احتراز وشي. بدبختی ده چې د خپل بیانیې د مقبولیت لپاره دوی مختلف لارې چارې ګوري او زموږ مشوره دا ده چې دې کې ډېر محتاط اوسي. بل پکار دي
دا وړومبي ځل نه دی چې سیاسي مشران د یو بل پر ضد مذهب کاروي او یو بل د اسلام نه په منحرف کېدو تورن کوي. لدی وړاندې هم یو شمیر سیاسي او ولسی مشران د اسلام او پاکستان سره په غداري تورن شوي او وخت په وخت د مذهبي اختلاف په نامه تشدد هم رامنځته شوی دی. سمی خان په اسلام آباد کې د وی غیر سرکاري ادارې سره په مذهبي هماهنګي کار کوي. هغه وایي باید د داسې تورونو پر ځای د ولس د ستونزو د هواري لپاره کار وشي. نوموړی نور وایي
دا ډیر یو ذات نارمل روټین دی پر پاکستانی سوسائٹی کې چې لکه په یو بل باندې به تورونه لګو نو تورونه خو به داسې ته ولګي هغه ډیر زیات کار نه کوي. نو ټول زیات کار چې کوم کوي نو هغه ریلیجیس تورونه چې لکه د قادیانه دی د احمدی دی یهودی جنته اسلام یا مذهب چې کوم کار دی دا زمونږ دې طرف ته د دې ښکلی دکانداری کېږي لکه څنګه چې په نور دینو کې نور شانتي نوم چې دلته کې دا مذهب فروشي دا هم یو نام زویل دی. یوت سره کمپیریټیو انالیسیس دونه نه نه غو ذهن کې کوم خبرې واچولې شي نه هغه پغې باندې بیازي نو د دې ډیر زیات غلط اثر دی.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د پوزي واکمن جنرال ضیاءالحق د دورې راهیسې مذهبي سغدریزه وده کړې بلابلې مذهبي فرقې په وجود کې راغلي دي او د سیاسي او ذاتی ګټو لپاره د مذهب استعمال یو عادي کار ګرځېدلې دي چې په نتیجه کې د خلکو اصل ستونزې د هواري پر ځای نور هم پیچلې شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو په لوګر کې د کرنې ریاست په نوښت کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو نندارتون جوړ شوی وو. د لوګر بزګرانو صنعتکارانو ته د نندارتون جوړول یو ښه ګام وبالو او غوښتنه وکړه چې اړوند ادارې دي دوی سره د توکو لپاره په بازار موندلو او کول سټوریج یا د یخو ځایونو په جوړولو کې مرسته وکړي. بل لوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د کروندګرو بڼوالو صنعتکارانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او دوی هم له اړوند وزارت لوګر ته د کرنې برخې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. نور حال د پدې رپورت کې ورو
په لوګر کې د کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو د بازار موندنې په خاطر یو ورځنی نندارتون جوړ شوی وو. د لوګر د کرنې ریاست چارواکو ویل د دې نندارتون څخه یې موخه دا وه چې لیوي خوا سوداګر د دې ولایت له محصولاتو سره بلد شي او بل لوري ته بڼوال کروندګر او صنعتکران وکولی شي چارواکو سره خپلې ستونزې او غوښتنې شریکې کړي. د کرنې د برخې یو مسؤول عبدالبصیر همراز مشال راډیو ته ویل
دغه نندارتون کې تقریبا اتدرس ترڅلوخ ته پوری دلته خلکو غرفې کې هر ریاست ځان ته ځانګړی ځای او دغه ځانګړی غرفه او مشخصه غرفه دغه معلومه وه او په خپل صحنه کې خپل ساحه کې غرفې کې او خپل هغه لاسي صنایع هر څه چې ول هغه نندارې ته وړاندې کړ.
د لوګر کروندګرو بڼوالو او صنعتکارانو د دې نندارتون جوړول یو ښه ګام وباله او له مسؤلینو یې د بازار موندنې همدارنګ د کرنیزو محصولاتو د ساتلو لپاره د معیاري سړو خونو د جوړولو غوښتنه وکړه. د لوګر یو تن بزګر احمد بولی وویل
دغه ته موږ د څه خاص ځای نه لرو چې موږ یې وساتو او بل که مثال موږ یې ولیږو په بارډر په سرحد کې دوی دوه ورځې درې ورځې ولاړې کوم مالونه چې موږ ټول خراب سي زمینداران ټول تاوان سره مخامخ سي باید موږ ته دوی د څه ځای جوړ کړي چې موږ د خپل میوه شین پکې لکه مڼا هر شی موږ کې وساتو اوس لکه دا رومیای دا اوس ځکه پاکستان ته ځي موږ دوه ورځې درې ورځې بارډر کې ولاړې.
د لاسي صنایعو د یوې کارخانې مسؤل سید کریم حسین خیل وایي کچیر په لازم فرصتونو کې د دوی د تولیداتو د بازار موندنې لپاره دا ډول نندارتونونه جوړ شي نو د دوی کاروبار به وده وکړي.
ځینې فابریکې چې دي هغه تولیدي صنعتکاران چې دي یو په لار اچولې ده کچیر دوی سره راتلونکي کې مرسته وشي او داسې نندارتونونه په لار واچول شي د لوګر ولایت محصولات به ان شاء الله نړی ته روپی زنو د هواد پر کچه به روپی زنو او زموږه هوادوالو ته به دغه محصولات روپی زنو.
بل لوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د کروندګرو بڼوالو او صنعتکارانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي. د لوګر د کرنې رئیس مولوی سید امین هاشمی وایي
موږ ډیر ضرورت لرو سرتخانو ته لرو د موږ د لوګر ولایت حاصلات هغه په دهقان تکلیف تیر کی زحمت تیر کی خو چې کله وخت ګټه راشي هغه ټول ضایع شي راشکه نو معیاري سرتخانی نه لرو نو خپل مسؤلین وشکو مهمه اداره چې دور لپاره موږ ترتیب برابر کی او هغه برابر شي موږ ته جوړ شي موږ داسې صحیح نه لرو چې هغه د نمایشګاه لپاره کله د یو میلمنو لپاره ترتیب کړی شي هغه هم بودیجه غواړي همکاري غواړي چې په کې موږ سره همکاري وکړي شي.
دی یادونه ورده لوګر د افغانستان په سویل ختیځ کې یو مهم کرنیز ولایت دی چې د بیلابیلو ترکاریو سربیره یو شمیر تازه میوه لکه انګور، مڼې، ناک، سنځلې او بادام ډیر مشهور دي. یاد میوه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سربیره یو اندازې پاکستان ته صادریږي.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوي نو په میاش کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال
کېږي. او دا قام په دې پیول د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور کوم د لوګې نمرو که زمونږ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمونږ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دمر آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پور تکړی کلاشن کو فناډه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږه او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په دینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو له سباند یو کال وروسته په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر خپلې اونیزې غونډې پیل کړې چې لسکونو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل. د بهیر مسؤلین وایي چې هر اونۍ بل یوې نوې پیغام سره د بهیر غونډې پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به کمپاینونه پر مخ وړي. د لومړۍ غونډې پیغام یې د سکولونو لپاره د نصاب د کتابونو راټولول او د انجونو پر مخ د سکولونو پرانستل وو. نور تفصیل په دې رپورت کې چې په ترنم سره پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونو پلار کلا شروع کېږي مکتبونه.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر د سباندی یو کال زن وروسته د بی پیل غونډه کې د انجونو پر مخ د خونځیو د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه چې د بهیروالو د پام وړ وګرځیدا. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې د دې وروسته به هر غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر ښېګڼې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
لدین رستا بهیر نه چوزو نور خلق ته مې پیغام رسو زمک په خنځو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي خنځو کې وړي شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي. نو مګ با ټول په یو غک سره دغه کمپاین پر مخ بیاي چې د چاپ کورونه کې کتابونه وي د خنځو یا تعلیمي نصاب کتابونه هغه د خپل نږدې خنځو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤولو چارواکو پوښتلی چې په کوم دلیل پر نجونو د خنځو دروازې تړلې دي.
دا ویا حوري ملکی باندې خنځې بند خدایا د امن پرختی باندې خنځې بند نړۍ دي چپوي او ما باندې د ظلم کیږي ته خو یې ویني پختنی باندې خنځې بند ناتاره چان سړې او پختي چې سکه صدا په کم کتاب کمی داوی باندې خونځې باندې.
میوند درزر هم په خپل غزل کې دنجونو د خونځو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولې وو.
زه شوم ملامت ټول تور په ما و لګیدا سرګې به په چې تور وی د غنجلان زړې منور د کتابونو پر رڼا فضل به د خدای قرار وی د غنجلې پاتې د حساب کتاب په ورځ شله جنت څوک چې له مکتب ساروي دغه نجلۍ.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د شمس الرحمن ناتار د شعر یوه برخه یې ستاسو پر وړاندې ږدو.
ټوپکونه دې قلم کرا جرګه شي، ټوپکونه دې قلم کرا جرګه شي، دا تیار دی دی ډیوی لغاړ ورکی، ملایان دی جمعتونو کې دی رشی، ملایان دی جمعتونو کې دی رشی، مینان دی مای کدی لغاړ ورکی، شنډیونی دی می وی لغاړ ورکی، هر مین دی معشوقی لغاړ ورکی.
په دې مشاعره کې په لسګونو بهیروالو ګډون کړی و. عبدالعزیز شجاع وایي چې د شعر ویلو یو کلنه تنده یې ماته شوه، او زیاتوي چې د ادبي غونډو بیا پیل به د ډیرو ځوانو شاعرانو رواني تکلیفونه راکم او ژوند ته به یې وهڅوي.
ادبي بهیرونه د تیر یو کال راهیسې په ټپه ولاړو او یو ډول فرهنګي جمود رامنځته شوی و. نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې ختیځ ادبي بهیر د تل په سیر بیا خپلې ناستې پیل کړلې.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکې اونۍ ته به د آزادې مشاعرې تر څنګ عبدالعزیز شجاع په یوې ادبي موضوع لیکچر هم وړاندې کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو، وزیر اعظم شهباز شریف له شمسی توانایي څخه د بجلی جوړولو منځوري ورکړې ده. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه په دې وروستیو کې لیکلي وو چې حکومتي ودانۍ او چوبلې به د ډیزل پر ځای په شمسی توانایي چلوي. دا چې آیا پاکستان دومره وسایل لري چې له نور نه د انرژي څخه بجلی پیدا کړي او په نتیجه کې هلته د بجلی موجوده بحران ختم کړي. زموږ همکار انیس اجمل په همدې اړه د جاپان په ریکن پوهنتون کې له ساينس پو ډاکټر اجمل وزیر سره مرکه کړه. په سر کې ترې پوښتنه چې له شمسی توانایي څخه بجلی څنګه پیدا کېدای شي، په جواب کې نوموړی وایي
موږ چې دا کریسټل په دې مالیکولر بیم اپیټوکسی کې یا پی سی وی ڈی د ماشینونو کې په دې کې مختلف مون ګیس ور پرېږدو. په دا یو داسې ګیس چې په هغه کې سیلیکون وي، بل داسې ګیس وي چې په هغه کې مونږ دا ان ټایپ او پی ټایپ سولر سیل. ان ټایپ دا وي چې دا یو د کریسټل یو اس ایچ په هغه کې الکترون دی زیات وي. پی ټایپ ان مینز ان ټایپ، دا جنکشن مونږ جوړ کو. نو بیا چې د سولر شمسی لایټ ته ولګي، فوټون دی ته وایي، هغه انرژي خپل طاقت لري. ناغه دا ایټم نا چې کوم دا میټیریل دی، ناغه کې دی الکترون چې کوم دی، نو هغه دوی په دې کې دلته کې کیریئر جنریشن ورته وایي. لکه الکترون او پازیټیو نیگیټیو چارج جوړ کی دا لایټ. بیا دا پی ان جنکشن یو سایډ ته ان فیلډ او بل پیټ. نو دا بیا ځان لا دا چې کوم کیریئر چارج جوړ شي، دا راکاږي ځان لا، دا بهاو شروع شي د الکتریسټی د بجلی. دا چې جوړ نو دا مونږ په بیټری کې سټوریج کولای شو، بیټری ډرای بیټری دی یا نورې بیټری کې، یا ته ډایرکم ډی سی استعمالولای شي چې بیا ته اے سی ته کنورټ کړې. نو دا کې یو تا یو کنورټر لګي چې هغه ته د ډی سی نه ډایرکټ کرنٹ نه الټرنیټیو الټرنیټینګ کرنٹ ته ترانسفر کې. بیا هغه دا لوکل چې کومه بجلی دا نو هغه سیستم هغه الکترونکس دومره مشکل نه دی.
جی اجمل وزیر صاحب، تاسو نوم یو بل پښتنه بیا دار چې په پاکستان کې د شمسی توانایي نه د بجلی پیدا کېدل څومره امکان لري، او آیا په پاکستان کې دومره وسایل شته چې له شمسی توانایي څخه بجلی پیدا کړل شي؟
دا ستونزې چې منځته راځي د کلایمیټ چینج یا ګلوبل وارمنګ چې د دنیا تپش زیاتیږي په دې کې دا وجم ده چې مونږ رینیوبل انرژي یا صفا انرژي چې هغه کې کاربن مونږ نه استعمالو لکه کوئلا شوا یا ډیزل شول یا نور داسې د ایټمی طاقت په ذریعہ سره چې کوم بجلی جوړول دغه د ماحول د لپاره نقصان دی دغه زمونږ د ماحول تپش د ماحول د کائنات ټمپریچر وسره سیوا کیږي زیاتیږي نو د دې وجه نه رینیوبل انرژي د دې مناسبت سره چې زمونږ د کلایمیټ چینج یا د دنیا د تپش سره هم تعلق دی دا ټاپک نو پاکستان خو واقعي ډېر موضوع ډېر خپل ملک ته چې پاره کې سولر انرژي سولر پینل سولر پلانټ مو لګول شو په بلوچستان کې په دومرز مکی دی او زمونږ خو د ایریا واسټ از وایم چې په پاکستان کې بلوچستان ډېر غټه صوبه ده او الته کې آبادی ډېره کمه ده نو که ګورنمنت غواړي الته غټ غټ سولر پلانټونه چې 100 کیلومتر باندې نو زما داسې یو را فائدہ اندازه چې بلوچستان چې کومي خالی زمکي دی یا صحرا دی چې پاره کې دی سولر پینل ولګي خو هغه سکیوري پاکستان کې ولې د غلو امکانات وی چې خلک سولر پینل پټي او داګه پراپر سکیورټی بیا الته دستم وی او لکه ګرد غبار په سولر پینل باندې چې بره ګرد غبار په راپریوزي نو بیا غي پرفورمنس داګه طاقت کمی نو چې هم ټایم ټو ټایم دا فیسیلیټیز اور سره سره دا زمونږ دا ټیکنالوژي پاکستان په دې ټیکنالوژي کې مونږ دې پاتې یو ماشاءالله خلک وسم په جنوبی وزیرستان په وانه سیمه کې خلک خپل ټیوبویلز خپل کورونو وړو کې ضرورت اغه ریموت ایریا کې بیسې د ګورنمنت سپورټي په غټ لیول باندې نو دا انرژي د دې پټنشل په پاکستان کې ډېر زیات دی ولې چې دا کې سنی ډیز چې مونږ یورپ سره کمپیر کوو یا جاپان سره نو پاکستان کې دلمر دورانیا چې څومره مر څومره ټایم پر هغه ټول نه زیات دی الته موسم ټمپریچر زیات وی ګرمي دا ګرمول د وجه نه مونږ بجلی پیدا کول شو
بل اجمل وزیر صاحب په پاکستان کې د شمسي توانایي نه چکمه بجلی پیدا کیږي آیا هغه به د بجلی د موجوده بحران ختم کړی شي او کنه
دا ډېر مهم سوال دی کو زبر د جاپان مثال درکوم لکه جاپان کې دلته د بجلی چرته معنی دی چې لکه بجلی تلی وی یا کم شوی خلک اکثر بجلی واپس ګورنمنت واپس سیل اوټ کوي په دوه خرڅي لکه دوی په خپل اړ کور باندې دوی سره تنه لګې دلی دي چې زوی څومره د دوی ضرورت یو کور هغه دوی استعمال کی هغه نه پس نور الکتریسي جنریټ کیږي هغه ګورنمنت ته ځي واپس ګریډ ته ځي هغه دوی ته د هغه په پولیس کې دوی ته پیسې ملایږي یا که دوی چرته د ګورنمنت بجلی خرچ کی هغه پکې کمپنسیشن کی نو مطلب دا دی چې دا زمونږ د ګورنمنت په ویل باندې دا د حکومت او د خلکو زدا ویل شم په وسوک سره مون 100% پر رینیوبل انرژي په هایبرید لکه وینډ او سولر چې دواړه کو مونږ ته د نور د واپ د نور بجلی ایزو رتن نشته مونږ په دې هم کولای شو خو چې مونږ یو هر یو وطنوال پرامیس وکړو د ګورنمنت سپورټ هر کور باندې مونږ سولر پینل ولګو غلې نه کوو هغه مینټیننس کوو بار بار هغه چې کوم الکترونکس دی دا خپل کلیننګ دی او ورسره مونږ خپل سولر پینل نو لګاو هغه وړو وړو سمال انډستری پروموټ کو خلک روزګار شي دوبی ته ولی زو کراچۍ ته ولی زو خپل وطن کې مونږ روزګار ول د رینیوبل انرژي په ذریعہ سره د پښتنو د لپاره یو بهترین اپورتونټیز ده چې دوی لوکل خپل انډستری ډیولپ کی لوکل خپل کاروبار خپل اګریکلچر